ラジオ。
ازادي راديو ډيرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. ازادي راديو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن پنځم بیره د غبرګول یا جوزار لس یو لسمه د چې د میل یو د شمه سره برابر ده. نوري اس نوري مو د ازادي راديو لمړنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ایران خای د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو په اعتراض کې خپل هیواد په زندانونو کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه کړي. د کابل د پلچرخي په زندان کې ویل کېږي لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. دغه راز د افغانستان پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د سوریې روان وضعیت تعقیب او خو مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده تر روسي شبکه لا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وایي د 40% غني شوي یورانیم ترلاسه کول د اټوم بم جوړولو لپاره یو ګام نه بلکې دا د ایران حق دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې پرون لږ تر لږه 10 تنه د ازبکستان اسلامي تحریک IMO سره د اړیکو په تور په بند محکوم شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده تر روسي شبکه لا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د پینتاګون په حواله که څه هم د داسې پناه ځایونو شمیر محدود دی خو په د پینتاګون په حواله ویل شوي که څه هم د داسې پناه ځایونو شمیر محدود دی خو په سیمه کې لوړ رتبه امریکایي قومندانان اندېښمن کړي دي. د پینتاګون ویان جان کوربي پرون وویل د القاعده شبکې داسې سیمې موندلې چې هلته خلک وروزي او پلانونه جوړ کړي. د امریکایي چارواکي د دقیقو موقعیتونو یادونه نه ده کړې خو ټینګار کړی چې د القاعده غړي پاکستان ته په تګ راتګ کې دي. تر دې وړاندې د ایساف ځواکونو د تېرې سېشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په کونړ کې په هوایي حمله کې د القاعده یو مهم غړی وژلی دی. دا سړی په افغانستان کې د القاعده دوهم لوی قومندان د دې ډلې دوهم لوی دان بلل شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تېر کال په پرتله د ملکي تلفاتو په شمیر کې کموالی راغلی دی خو بیا هم زیات ملکي خلک په جګړه کې وژل کېږي. د سازمان خاص استازي یان کوبش پرون وویل چې د ملکي تلفاتو د 99% برخې عاملین وسلوال طالبان او ورسره متحدې ډلې دي. د ملګرو ملتونو سازمان له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو څارنو راپورونه خپروي. د دې راپور جزئیات وړاندې اورېدای شئ. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وایي د 40% غني شوي یورانیم ترلاسه کول د اټوم بم جوړولو لپاره یو ګام نه بلکې دا د ایران حق دی. احمدینژاد پرون د فرانسې څلېرشتم تلویزیوني چینل سره په څرګندونو کې وویل چې زموږ لپاره تر 40% غني شوي یورانیم باید د نړۍ مقتدرو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې راکړي وای خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د ایران ولسمشر اشاره وکړه چې د نړیوالو لخوا د عمده امتیازاتو د عمده امتیازات ترلاسه کړي او به د ایران ولسمشر اشاره وکړه چې د نړیوالو لخوا د عمده امتیازات ترلاسه کول کولای شي چې په خپل د یورانیمو د غني کولو څخه لاس واخلي. جمهور رئیس احمدینژاد وویل چې له نړیوالو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په راتلونکو مذاکرو کې د معجزې تمه نه لري. ټاکل شوی چې شپږ نړیوال قدرتونه او تهران راتلونکې میاشت په موسکو کې مذاکرې پیل کړي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد دغه راز ویلي چې د سوریې په هولس سیمه کې د ملکي خلکو قاتلین باید مجازات شي. احمدینژاد د فرانسې له 3 تلویزیوني چینل سره په خبرو کې وویل چې په سوریه کې د کړکېچ د حل لپاره پر لویدیز باور نشي کېدی. د زیاته کړه چې لویدیز یوازې له وخت څخه د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل غواړي او یو شمېر عربي هیوادونه د سوریې په چارو کې لاسوهنه کوي. د یو بل خبر له مخې په کالیفورنیا ایالت کې د سوریې افتخاري سرکونسل پرون د سوریې په هوله ښار کې د ملکي تلفاتو په غبرګون کې د سوریې له رژیم سره خبرې اړیکې وشلولې. حازم شهابي وویل تاسو یوې داسې مرحلې ته رسیږي چې نور چپ پاتې کېدل او اقدام نه کول اخلاقي پلوه د منلو وړ نه دي. شهابي زیاته کړه په هوله کې د خلکو وحشانه وژنې د دغې نقطې ته ورسوه چې نور د چپ پاتې کېدو لپاره توجیه نه لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا سبا ته غونډه کوي او په هوله کې تېره اونۍ له 100 څخه د زیاتو ملکي وګړو د وژل کېدو پر مسلې خبرې کوي. د تاجکستان په خوجن ښار کې لکتر لګه ولستنه پروند ازبکستان اسلامي تحریک آی ایم او سره د ارتباط په تور په بند محکوم شول. د ازبکستان اسلامي تحریک افراطي ډلې پر فعالیت بندیز دی. دا کسان هر یو له 9 کلونو تر 30 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. ویل کېږي چې د دې کسانو له جملې لکتر لګه 15 تنه په افغانستان او پاکستان کې د ترورستانو د روزنې کمپونو ته تللي وو. د څارنوالانو په وینا دې کسانو هڅه کوله چې نور کسان هم خپلو لیکو ته جذب کړي. راپورونه وایي نیول شو کسانو ځینو تورونه منلي دي، خو په کوم سازمان کې د غړیتوب خبره نه ده تایید کړې. دا لال نه ده څرګنده چې دې کسانو په کومو جرمونو اعتراف کړی دی. دوی مدافع وکیلانو ویلي چې اقرار د شکنجې په زور اخیستل شوی دی. ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. اوړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ایران ښایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو په اعتراض کې د خپل هیواد په زندانونو کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه کړي.
تر پرون ورځې پورې که کم و دوی به اوس نوره هم زیات کړي. دوی اوس دغه یو نوی فشار په افغانستان واردوي.
د کابل په لویدیځه برخه کې د ایران د مذهبي رژیم د اساسي ښودونکي آیت الله خمیني د مړینې په مناسبت یاد غونډو ته د تیاریو په ترڅ کې د هغه زړول شوي عکسونو یو شمیر افغان کارپوهان اندېښمن کړي او وایي چې دا په دې په افغانستان کې د ایران د پراخ نفوس هڅه ده. د کابل د پلچرخي په زندان کې ویل کېږي لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی دی.
تقریبا
نن په افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه لمانځل کېږي. آیا تر اوسه پورې د ماشومانو په تېر د هغو چې د ژوند بېلابېلو ناخوالو له کبله له لیک لوست څخه بې برخې دي او شاخه کارونو ته یې مخه کړې د وضعیت ښه کېدو لپاره لازمې هڅې شوي؟
بوتل متل کبان واټول د ورځې پیدا کوم 300
د افغانستان پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربېره په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د روان وضعیت له وروستي حاله مو خبره راسره اوسئ. د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مسؤلین وایي چې ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په لاسلیک ډیر ناخوښه دی او کیدای شي د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه کړي. د کمیسیون پرون د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ورغوښتي وو چې له ایران څخه د اعدام شوو افغانانو جسدونه وغواړي. د کمیسیون له ایران څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو دوسیې د افغان حکومت ته وسپاري چې بشپړې شوي او افغان حکومت په اړه پریکړه وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه له کابل راپورټ لري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه د ایران خبرګون ته په اشاره بیر شي چې دغه هیواد به پر افغان حکومت د فشار لپاره د افغان کډوالو د اعدام لړۍ پراخه کړي. د مشرانو جرګې ته نړیوالو اړیکو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ورغوښتي او له هغوی څخه یې غوښتي چې له ایران څخه د اعدام شوو افغانانو جسدونه وغواړي. خو د وزارت چارواکو ویلي چې ایران دا د خپل قانون خلاف غوښتنه بولي. د مشرانو جرګې ته نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کېدای سي ایران تر دې وروسته ډېری افغان کډوال اعدام کړي. نوموړي د بهرنیو چارو وزارت قونسلي رئیس له خولې وایي چې ایران غواړي په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د قانوني کېدو بهیر هم بند کړي.
اوسنۍ ورځو کې چې د افغانستان د امریکا ترمنځ ستراتیژیک پیمان امضا کیږي، دوی په دې باندې ډېر خوابدي دي چې د خپل جهدونه باید هور نه کړي. مخکې دغه شان ته وکشته و هغه مهاجرین چې په ایران کې اوسېږي، هغه مهاجرین ته باید پاسپورټ ورکړي چې هغه نور هلته قانوني ژوند وکړي. نن د بهرنیو چارو وزارت ساده صاحب د کنسولي رئیس وویل چې اوس دوی همغه نم پشاکیږي افغانان چې هلته باید قانوني اوسېږي هغه بیرته افغانستان ته ستنه کړي. تر پرون ورځې پورې که کم و دوی به اوس نوره هم زیات کړي. دوی اوس دغه یو نوی فشار په افغانستان واردوي.
همدارنګه نوموړي وایي ایران غواړي په دې ډول پر عامو افغانانو فشار راولي او په افغانستان کې کورونی ستونزو ته لاره هواره کړي. تر دې مخکې په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له رئیس څخه غوښتي و چې دغه تړون باید تصویب نسي، خو که تصویب سو ایران به پټه خوله پاتې نسي او په لومړي قدم کې به افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړي نثار اریس ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د اوازې رسېدلې چې ګواکې ایران په ډلیز ډول افغانان راباسي. ښاغلی هریس وایي چې د کمیسیون د بهرنی چار وزارت له لارې له ایران څخه وغوښته چې د هغو افغانانو د سید افغان حکومت ته وسپاري چې هلته یې قضیه بشپړې سوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په غربي سیمو کې د ایران د مذهبي رژیم د اساس ایښودونکي آیت الله خمیني لوی لوی عکسونه لیدل کېږي. ځینې خلک وایي په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د هغه د یاد غونډې جوړې شي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په کابل کې د نورو هیوادونو د شخصیتونو لمانځل مناسب کار نه دی. د چارو کارپوهان دا هڅه په ځینو کړیو د ایران د پراخ نفوذ نښې ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځ کې د یو لوی واټ پر سر په لوړو او پراخو لوحو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خمیني لوی لوی نقاشي شوی عکسونه لیدل کېږي چې د هغه د یاد شعارونه پرې هم لیکل شوي دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د دې عکسونو له نصبولو سره مخالف دي او وایي چې د دې پر ځای چې د ښار په واټونو کې د نورو هیوادونو د مذهبي یا سیاسي شخصیتونو عکسونه وځړېږي، په کار ده چې خپلو اتلانو او شهیدانو ته پاملرنه وشي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي
وحید ویار مون خپل قهرمانان لرو، موږ باید خپل قهرمانانو تجلیل وکړو ځکه چې هغوی موږ ته ډېرې غټې فداکارانې کړي دي. نو دا هغه یو څو محدوده کسان دي چې افغانان نه پرېږدي چې پرمختګ وکړي او دوی ترقي وکړي.
زما نوم سمیع الله. لکه څنګه چې دا ګنګوسې دي دا اوس نو بیخي موږ ته په ثبوت رسوي چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي او جاسوسي اغیزو ترمنځ فرهنګي اغیز څومره زیات شوی دی. دا موږ ته ښیي چې تما په افغانستان کې یو کې د یو پلویان د هغو د فرهنګ د هغو د نفوذ د ترویج په خاطر دغه کارونه کوي.
د کابل ښار عام وګړي له حکومت غواړي چې پر هېواد د پردیو د فرهنګي نفوذ مخه ونیسي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په ځینو واټونو کې د آیت الله خمیني د لویو عکسونو د نصبېدو په هکله د اطلاعاتو او کلتور وزارت د چارواکو نظر ولري، خو له هڅو سره سره چارواکو د نظر له ورکولو ډډه وکړه. د سیاسي چارو پوهان وایي په کابل ښار کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خمیني یادغونډو ته د تیاریو نیول پر هېواد د ایران د سیاسي او فرهنګي پراخ نفوذ نښې دي.
د کابل د پلچرخي په زندان کې ویل کېږي لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. له دې زندانه یو شمېر بندیانو ازادي راډیو ته په پرله پسې ټلیفوني اړیکو کې دغه موضوع یاده کړه او ویل چې دغه اعتصاب دوسیو ته د نه رسیدګۍ او په دوی د ایښودل شوو جریمو په غبرګون کې کړی دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې د سرخی پله څومره زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، خو ویل کېږي چې دغه اعتصاب د دوی د دوسیو د نه څېړلو او پر دوی د ایښودل شوو جریمو په غبرګون کې پیل شوی دی. د سرخی پله له زندان څخه یو شمېر زندانیانو د تلیفون په وسیله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د قید موده بشپړه شوې، خو دا چې دوی د حکومت لخوا ټاکل شوې جرمانه نشي ورکولی نو تر اوسه هم په زندان کې ساتل کېږي. دوی وایي دا مهال شاوخوا 500 زندانیانو چې تر ډېره د نشه یي موادو په پیښو کې نیول شوی د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی او خپل خولی یې ګنډلې دي.
دا اوس مکایت چې دا تقریبا دا درې څلور میاشتې کېږي چې جرمې لپاره دلته حساب کوي. تقریبا څلوېښت یا پنځه څلوېښت سفر پورې دی. اوس خولې ګنډي دي او نور هم پسې ګنډي.
چې کله چې پراسي کله پیسې ورنه کړي شرمې په نوم د بل په نوم باندې پیسې شکاخلي لا درې وخت شل درې وخت چې هغه ورنه کړي خو چې کېږي نو یو میاشت دلته د هغه پنځه زره افغانۍ سر ته تللی اعتصاب روان ده. اوس زره پنځه سفر په اعتصاب ته رسېدلي. همدغه خبرې اعتصاب کړی دي. یو د خلکو د شینه برې چې کېږي، دوم چې د چا برې چې څه وخت پوره ده د جرمې په خاطر باندې
زندانیان د دې ترڅنګ ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره کوي. دوی وایي چې د سرخی پله په زندان کې ډېر زندانیان په نشه یي موادو روږدي شوي دي او دوی ته مناسب خواړه هم نه ورکول کېږي. زندان ته د نشه یي موادو لېږدول هم هغه موضوع ده چې زندانیان د محبس د مسؤلینو پر غاړه ور اچوي. یو شمېر سناتوران هم دا تاییدوي چې دا مهال د سرخی پله په زندان کې یو شمېر زندانیانو د دوسیو د نه څېړلو په غبرګون کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. د سرخی پله د زندان مسؤلین بیا د ډېر شمېر زندانیانو لخوا د اعتصاب موضوع ردوي، خو وایي چې کېدای شي څلور یا پنځو زندانیانو اعتصاب پیل کړی وي چې د دوی په خبره دا یوه معمولي موضوع ده. د دې زندان رئیس جنرال خان محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې 11 زندانیانو د دې په خاطر چې ځایونه یې بدل شوي وو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی وو چې اوس پای ته رسېدلی. دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله زندانیان د نه خوړلو اعتصاب کوي، بلکې له دې وړاندې هم د دوی لخوا ورته اعتراضونه شوي او څو ځله یې خپلې خولې هم ګنډلې دي. د مسؤلینو په خبره دا محل وزر او 206 تن زندانیان د ترخیپل په زندان کې شپې ورځې تیروي چې په بیلابلو جرمونو نیول شوی دی.
ازادي راډیو اوري او سم یو ځل بیا په موکړې د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده تر روسي شبکه لا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې خوندي ځایونه لري. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال په پرتله د ملکي تلفاتو په شمېر کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم زیات ملکي خلک په جګړه کې وژل کیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدنژاد وایي د 40% غني شوي یورانیم ترلاسه کول د اټومي بم جوړولو لپاره یو ګام نه بلکې دا د ایران حق دی. د ایران ولسمشر محمود احمدنژاد دغه راز وویل چې د سوریې په هوله سیمه کې د ملکي خلکو قاتلین باید مجازات شي. د یو بل خبر له مخې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د سوریې افتخاري سرقنصل پرون د سوریې په هوله ښار کې د ملکي تلفاتو په غبرګون کې د سوریې له رژیم سره خپلې اړیکې وشلولې. د تاجکستان په خوجان ښار کې لږ تر لږه 12 تنه پرون د ازبکستان د اسلامي تحریک IMO سره د ارتباط په تور په بند محکوم شول. فرانسوي ژورنالیست رومیو لانګلو چې له څو میاشتو راهیسې په کولمبیا کې د کین اړخو وسلوالو لخوا تښتول شوی و خوشې شو. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې لیکي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د ایټالیا بی پیلوټه څارونکي الوتکې مجهز کړي. دغه ایټالیایي الوتکې په افغانستان کې له 4000 امریکایي پوځیانو سره مرسته کوي او امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور غواړي چې په دې الوتکو کې توغندي او لارښود بمونه ځای پر ځای کړي. ورځپاڼه د امریکا د کانګرس د یو غړي په وینا لیکي ایټالیا وروسته تر دې په دې برخه کې د امریکا مرسته وغوښته چې د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره یو ځل جګړه وکړه او د دې پیښې فلم بی پیلوټ الوتکې واخیست، خو دې الوتکې په جګړې کې هیڅ راز مرسته ونه کړه. د نیویارک ټایمز په وینا ایتالیا په نړۍ کې دوم هیواد دی چې له امریکا بی پیلوټه مسلح الوتکې ترلاسه کوي. تر دې مخکې بریتانیا هم په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو الوتنې پیل کړې وې. د ورسمانې په باور که څه هم د روم دا غوښتنه به د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو عملي نشي، خو د امریکا دننه د یو شمېر انتقاد کوونکو ژغیره اوچت کړی دی. په دې ډلې کې د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر داینا فاینشتاین وایي د امریکا حساسه پرمختللې ټکنالوژي باید د نورو لاسونو ته ونه لویشي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین بیا له بی پیلوټ الوتکو د ګټې اخیستنې یوه بله ستونزه راسپړلې ده. دغه ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه چې څه باندې 10 کاله وړاندې پیل شوه باید تر اوسه پای ته رسیدلې وای، خو د دې جګړې له شروع کېدو او دوام سره بله جګړه پیل شوه او هغه د بی پیلوټ الوتکو جګړه ده. د ګارډین ورځپاڼې په باور د بی پیلوټ الوتکو نه اعلان شوې جګړه ورځ په ورځ پراخیږي. ګارډین بیا زیاتوي دا جګړه د افغانستان له پولو پاکستان ته اوښتي او تر سومالیا او یمن غځېدلې ده. ورسپانه بیلی کې په پاکستان کې حکومت او پارلمان د دې الوتکو له بریدونو سره مخالفت کوي او دا بریدونه د خپل خاورې د ملي حاکمیت پر ضد ګڼي. د ګارډین په نظر د پاکستان د خلکو په منځ کې هم د بی پیلوټ الوتکو بریدونو امریکایي ضد احساسات غښتلي کړي دي. ورسپانه د یو شمېر څېړونکو په وینا لیکي د بی پیلوټ الوتکو په جګړې کې د ملکیانو له وشلو سره د غچ اخیستلو هڅې زیاتې شي او د تروریستي بریدونو د اور لمبې جګې شي.
مخکې خبرونه کوم واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال په پرتله د ملکي تلفاتو په شمېر کې کموالی راغلی، خو بیا هم زیات ملکي خلک په جګړو کې وژل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش پرون په دې اړه په کابل کې په څرګندونو کې وویل چې د ملکي تلفاتو د په سلو کې نه هاویا برخې عاملین وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتو سازمان وایي چې سږ کال په افغانستان کې ملکي تلفات 60% کم شوي دي، خو په کابل کې دغه سازمان لوړتبه استاذ یان کوبس خبرداري ورکړی چې له دې سره هم زیات شمېر خلک لا تر اوسه په جګړه کې وژل کیږي. د ملګرو ملتو د دې چارواکي په وینا د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې 590 ملکي وګړي د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د تیر کال د پیل په څلورو میاشتو کې په جګړه کې د ملکي تلفاتو شمېر 898 تنه و. د تیر کال په تناسب په جګړه کې د ملکی زخمیانو په شمیر کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان د بشري حقوقو د ادارې و چارواکي ویلي چې دوی له 2000 کال راهیسې د ملکی تلفاتو د شمیر څارنه کوي. د چارواکي ویلي چې په خو هم وخت نا وخت د ملکی خلکو په تلفاتو کې کموالی لیدل سوی، خو دا اول وار دی چې په دوامدار ډول د ملکی تلفاتو شمیره کمیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤلین تر ډیره حده طالبان او ورسره متحدي نورې وسله والې ډلې دي. د روان میلادي کال په څلورو میاشتو کې د ملکی تلفاتو لږ تر لږه 90% د وسله والو طالبانو د حملو له امله رامنځته سوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ ویلي چې په دې موده کې د ملکی تلفاتو 9% د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په حملو کې رامنځته سوي دي، خو دا نه ده څرګنده چې د پاتې 12% تلفاتو تر شا د چا لاس دی. د کابل لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی یان کوبیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره خپل اقتصادي او ټولنیزې مرستې جاري وساتي. د امریکا متحدو ایالاتو او د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ژمنه کړې چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د خپلو پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته به هم مرستې کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتو د دغه رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې افغانو ځواکونو ته د پوځي عملیاتو سپارل به ملکي تلفات کم کړي.
د اجازه یا غبرګولې د میاشتې یولسمه په افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. یعنې نن د جوزا یا غبرګولې یولسمه ده. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په نامه جوړه شوې ادارې دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې ماشومان نه یوازې دا چې له خپلو حقونو او امتیازونو خبر نه دي، بلکې د شاقه کارونو له لارې هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په کابل کې زموږ خبریال حاجره مراد معصومی په خپل راپور کې د همداسې یو ماشوم ژوند ته کتنه کړې.
یو لس کلن منور یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې درون پیټی په اوږو دی. دی هر ورځ سهار له کوره راوځي او د سپیلني ډبلې په لاس کې د خلکو نظر پرې باسي تر څو ترې یو څو پیسې ترلاسه کړي. دی د خپل کار په اړه داسې وایي:
مکتب ته ځم، مکتب نه بیا راځم، تسپان کوم، د ورځ سلو نیم سلو وایي، پلار مې یالی باسي او پنځه مې خورګانې دي، یو مې مور او پلار دی او زما شرور ما او ما نه بل وړه کې ورور مې ده.
نه یوازې منور، بلکې داسې په زرګونو ماشومان په افغانستان کې موجود دي چې له خپله توانه درانه کارونه کوي. خو د منور تر څنګ د ده ځینې خویندې او ورونه هم هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ د نفقې د بوج په پورته کولو کې له ده او خپل پلار سره کار وکړي. د منور مور او پلار د خپل ژوند او اولادونو د کار په اړه وایي:
هر څو خوراک ماشومان او څوک پلاستیکونه خرڅوي، څوک موټر مینځي، څوک یو شی خپل دا کراچۍ او درتون ویل چې کار پیدا نشي بیا کراچۍ کار.
هغه یو من دوه من وړي راځه راوړو او روزه پخو نور گزارم په دغه روانه. نه ماشومان پلاستیکونه خرڅوي، کباړ خرڅوي، دا کوڅو باندې ټولي مغه پلاستیکونه راټولې دلته په باندې کتغم کوو، چایم پکې کوو، شای پکې کوو.
خو د منور ګټه اوس هم دومره ده چې دی کولای شي خپله او یو ورور یې ښوونځي ته ولاړ شي او پنځه خویندې لزده کړې بې برخې پاتې دي. د منور مور او پلار هم لکه د نورو خلکو د خپلو اولادونو لپاره په زړه کې هیلې او ارمانونه پالي. د منور مور له حکومت غواړي چې له دوی سره د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره مرسته وکړي، څو دوی هم لکه د نورو خلکو وکولی شي خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
ماشومان مونږ ته مکتب ته جوړ کړي، مکتب کې واچو چې اینده عمر دې مونږ ښه شي. په خپل وطن کې مونږ مسافر دي، مونږ هیڅ نه لرو، نه ځای لرو، نه ماشومان په سیب کې دي، نه مونږ خپل په سیب کې اسو، ټول احتیاج محتاج عمر ته په مونږ تیری کې.
خدای خبر چې نورې څومره داسې میندې دي چې خپلو ماشومانو ته د دوی د لومړنیو حقوقو د ورکړې وس نه لري او دا درد په زړه کې ګرځوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماشومان پکې له راز راز کړاوونو سره مخامخ دي او د ژوند له ډېرو لومړنیو حقوقو، زده کړې، روغتیا او نور سهولتونو څخه بې برخې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د یونیسف ادارې د اټکل له مخې اوس مهال په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ دي، چې له دې ډلې نه د دغو ادارو د ادعاو له مخې یوازې 2.5 میلیونه ماشومان د دوی د ځانګړو پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه بې وزله ماشومان چې شاقه کارونه کوي د ژوند په نورو برخو کې د جدي ستونزو تر څنګ د جنسي زور زیاتي له ګواښ سره هم مخامخ دي. دغه راز مخکې واورېدل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت اټکل کوي چې نږدې 6 میلیونه ماشومان د شاقه کارونو له امله له خطر سره مخامخ دي. دغه راز د مې 1.5 چې نن د له تمباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. د تمباکو د استعمال له امله په نړۍ کې هر کال په زرګونو انسانان مري. په دې اړه وړاندې په بل خپرونه کې البته په تفصیل راپور لرو. په غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری ازادي راډیو خپل خبرونه په اف ام سل 1.5 صفه په دغه ولایت کې پیل کړی دی. دا خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېرې سکتہ پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي راډیو په سل 1.5 اف ام صفه واوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام سل 1.5. او سم د سوریې د روان بحران موضوع ته مخه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو عالی اداره وایي چې د راتلونکي جمعې یعنی سبا به د سوریې په هوله ښار کې د ترسره شوي قتل عام په اړه ځانګړې غونډه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د ویاند رونالدو کومس په وینا د شورا د وڅلوشتو غړو له جملې یو اشتوادونه د جمعې په ورځ د دې غونډې ته ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. رونالدو کومس وویل امریکا، قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت، دنمارک، اروپایي اتحادیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې د خرابېدونکو بشري حالت او په هله کې د وژنو په اړه خبرې وسي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال هم په سوریه کې د وضعیت په اړه درې ځانګړې غونډې وکړې. د سوریه په هوله شارګوټي کې ورستیو قتلونو د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. د دې پیښې په اعتراض کې ډیرو اروپایي هیوادونو د سوریه سفیران وشړل. د بریتانیا، فرانسې، سویس، جرمني، ایتالیا، کاناډا، استرالیا، د امریکا متحده ایالاتو، د جاپان او ترکیه حکومتونو د سوریه سفیران له خپلې خاورې وایستل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه دایمي غړو روسیا او چین له دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. په امنیت شورا کې د سوریې دواړو متحدانو په سوریه کې ورستۍ قتل عام غندلې دی، خو چین او روسیه دواړو د بشار الاسد په ضد د امنیت شورا د پریکړلیک د مخنیوي په خاطر د ویټو له حق څخه کار اخیستی. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر سوزان رایس پرون په نیویارک کې وویل چې د بشار الاسد رژیم خپل تعهدات نه دی عملي کړی.
It's blatantly violated those commitments.
دا وایي د سوریه حکومت ځینې ژمنې کړې دي خو په واضح ډول یې تر پښو لاندې کړې دي. د دوام په صورت کې باید د خپلو اعمالو له عواقبو سره مخامخ سي. روسیه پرون یو وار بیا د سوریه په ضد له پوځي اقدام سره مخالفت وکړ او د بدیل اقداماتو د ترسره کېدو هیله څرګنده کړه. د سوریه په لانجه کې د خلکو لوریو په وار وار د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې د خاص استازي کوفی انان لخوا اعلان شوی اوربند مات کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین پرون په دې اړه په نیویارک کې وویل
Unfortunately, we do not see a tangible progress in the implementation.
متاسفانه د کوفی انان د پلان په عمل کې دوه کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. په عین حال کې کوفی انان ویلي چې روانه ونې د مشت د سفر په ترڅ کې ټولې شکلې غاړي د اوربند ټینګولو ته هڅولې دي. کوفی انان له سوریې څخه اردن ته ولاړ او هلته یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په سوریه کې د روان کړکېچ د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
د ژوند رنګونه
اورورنوم دته ده
ما نوم محمد الله د خوص ولایت پلان په اردو کې سربازی یم.
لڅومره وخت کیږي چې تاسو په اردو کې سربازی یم؟
دا څو وخت دوا کال اندازه کیږي.
څنګه راغلی اردو ته؟ خوښیده دې څنګه؟
والا دا خو اردو مې حکومت غریب دی چې مونږ وظیفه ونه کو بلې ونه کو بیا چیرته حکومت داسې جوړیږي. دا مونږ ته اړتیا لري حکومت چې مونږ وظیفه وکړو.
شوق دې مول نظامي سره کنه؟
او شوق نه راغلی نظامي ته په شوق راغلی او به شوق خو هیڅ شم نه کی. ما د نظامي اردو د درشې سره شوق ده. د درشې مته خوان راکوي، اخلاق خوان راکوي، درشې خوان راکوي.
او څه زه تاسو ګورم تاسو شخصي لباس کې اسی اواز خولې نظامي ده څنګه؟
دا مې اوس په بازار کې واخیسته او ماته د تر سر ځان بات کړه کده ما چې دا په سر کزه بازار ته دغه سره غلی او لکه سودا مو دا اخیسته.
چیرې کوم ولایت کې؟
ولایت خو دلته وظیفه یې راکوي په کابل کې. داشت سکوا ورته وایي بدا کې لوګار مربوط ده دا غزي کې وظیفه کوم. او مې خو د امنیت لپاره یو خو بل خو څوک نه پرېږدي چې چا سره زیاتی وکړي. دا وظیفه مونږ ته راکړې ده، دا مونږ ترسره کوو. په لیارو کې امنیت ساتو، لیارو ته چې کوم ځای کې مشکل راځي هغه ځای ته ووځو. د خلکو د خدمات لپاره مونږ کار کوو.
کله چې نظامي دریشي اغوندي او دا لباس سره د تا شوق هم ده څه یو احساس درته پیدا کیږي؟ څنګه فکر کوي؟
والا خدا خدا صدا چې مونږ ته چې نظامي درشي وغوندو بیا سړی ته ډېر فکرونه ودرېږي. وطن خدمات ته مونږ وطن دغه دی ړنګ لوچ دی، یو یې نه پرېږدي، یو ملک بل ملک ماک نه کوي ړنګوي یې. خو بس مجبورې چې خپله ملا وتړو، دا افغانان وروڼه خپله یې ونه ساتي، بلې څوک ورته ساتي.
څه هیله لري راتلونکي ته؟
والا خو بس مونږ دا هیله ده چې افغانستان جوړ شي، او نره دا جګړه ختم شي خدای مره باندې
ډیر مننه تنه
بس تاسو نه ډیر مننه چې مونږ ته وخت را
داودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زنوریاس نوري تاسو جزا غړم خو له اصلي رادیو سره اوسې زرغونه منګل سړیو ترغلي او راتلونکي نیم ساعت